پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شي بدم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې پر طالبانو د ښځو د حقونو لپاره فشار راولي. دا موضوع مو د ښځو له فعالانو سره شریکه کړې.
د ټول افغان میرمنې ستونزې لپخوانم ډېر زیات شوې دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه، هیڅ یو هم نه پوهېږي چې آینده به څه وشي.
د همدې موضوع په اړه مو د طالبانو د ویان نظر هم اخیستې. د لوبو له ډګر به دا واوري چې استرالیا له افغان لوبډلې سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړ. په نورستان کې خلک مرستو ته انتظار دي.
په دې نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس اوس زیات دی.
روغتیا د شمن شتمنۍ پروګرام په افغانستان کې کورونا ته ځانګړی شوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالیس.
جنو امریکایي چې جنا سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی پر طالبانو فشارونه زیات کړي. استرالیا ویل افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. فرانسې او ایران په ټیمي موضوعاتو کې همکاري ونکړي. خپل شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماټیک اقدام کوي. امریکایي ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی پر طالبانو فشارونه راولي. دغه امریکایي سناتورانو چې شمېر شاوخوا 23 تنو ترسیږي، د پنځمې پرز د یو ګډ لیک په لیکلو سره غوښتنه کړې چې د اوسنی ناوړه وضعیت لپاره دی یو پلان جوړ سي چې افغان میرمنې او نجونې ورسره مخامخ دي. خو طالبان بیا درادوي چې ګنې افغان ښځو ته دی د دوی له خوا ستونزې موجود وي او وایي چې نړیوال که غواړي احتمالي ستونزې حل کړي باید له دوی سره رسمي مذاکره او مفاهمه وکړي. تفصیل ورسته په یو راپور کې اوریدلای شئ. استرالیا ویل افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن ویلي تر هغه چې په افغانستان کې وضعیت نوی معلوم، له افغان لوبډلې سره یوازنی پلان سوی ټیسټ لوبه ځنډوي. ویل کېږي د دې پریکړې لوی علت پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدل او ورسره راغلي تحولات دي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالات په کتو تر هغه چې وضعیت نوی معلوم دغه لوبه ځنډوه. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر پر 8مه استرالیا سره خپل یوازنی ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې وکړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو نیوکه کړې وې او ویلي و چې له افغانستان سره به خپل ټیسټ لوبه ځنډوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړې چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې چې پر دې مسئله ډېر انتقادونه سوي دي. فرانسې او ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي. له خپل شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. شکیل خو ویلی چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په ورستوي کې د دوی خبرې دوام کوي. فرانسې پرون ویل چې له خپل شریکانو سره پر دې سلا کوي چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران لخوا د همکاري د نه موجودیت په تړاو څنګه او څه اقدام وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې انکلر لژاندر خبریالانو ته ویل له خپل شریکانو سره پر دې کار کوي چې ایران د خپلو تعهداتو پر ځای کول یقیني کړي. هغې ویلي په دې تړاو د ځوابي اقدام لپاره په نږدې سلا مشوره بوختي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي ایران باید خبرو ته ستونسي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره له ځنډ پرته همکاري پیل کړي چې په مسایلو کې پرمختګ تر سترګو سي. ټاکل سوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرې د نومبر میاشتې پر 9مه په ویانا کې بیا پیل سي. دا خبرې د څو میاشتو تر ځنډ وروسته پیلېږي چې د ایران د اټومي پرمختګونو په اړه په غرب کې اندېښنې ولاړې کړې وې. د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشی کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول شوي وو. د سودان پوځي مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش پرون په خپلو کې په دې تړاو ټلیفوني خبرې وکړې. په دې برخه کې په یو خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګرۍ، اطلاعاتو، د ځوانانو او سپورت وزیران خوشی شي. په سودان کې د وی پوځي کودتا لارې ملکی رهبری او پرزول سو او چاري د پوځیانو لخوا سمبالیږي چې په سر کې د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالفتاح برهان دی. د سودان د پوځ مشران او پخوانی ملکی چارواکي د پوځي واکمنۍ پر سر درمنست سیوی کړکیچ د پایزر سره لپاره په خبرو لګیا دي. د سودان پر پوځي مشرتابه نړیوال فشارونه په زیاتې دود چې وسنۍ کړکیچ حل او په هیواد کې بیا ملکی رهبری ته اجازه ورکړي. او د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړي چې د واشنگتن له فشار سره سره به د تیلو لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن او نورو مصرفونکو هیوادونو پر دغه سازمان فشار راوستلی چې د تیلو د بایو د ټیټېدو لپاره خپل تولید خورا زیات کړي. د اوپیک دیارلسو غړي هیوادونو او لسو شریکانو پرون هغه پریکړه تایید کړه چې په جولای کې اوربانې موافقه شوي او له مخې میاشت په میاشت د تیلو تولید په تدریجي ډول زیاتېده. اوپیک سازمان چې سعودي عربستان او روسیا یې مشري کوي ویلي چې په ورځ کې د 400,000 بیرلو تیلو تولید ته به دوام ورکوي. دوی دغه دلیل راوړي چې دا اندازه تولید د تیلو بازار ثابته ساتي او مصرفونکي له تولید ډاډمن وي. په دې وروستیو کې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د تیلو بیې تر ډیره لوړې شوې دي.
او سجر رو پا منزانی سپا دولفز شپشنوی پتول افغانستان که اوری احمد شیبریم پریخ براونه که ستاسو کور با تخنیکی چاری قادر جلالوف مختولی. تر شلو دیرو امریکایی شزینه سناتورانو لولسمشتر جو بایدن سخه گوشتی چه ده افغان شزو ده حقونو لپاره دی طالبان تر فشار لنده راولی. طالبان پا دی عرب سوایی. موضوع پا دی راپورت کسی رو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته د افغان میرمنو د وروستي وضعیت په اړه د متحدو ایالاتو د خزینه سناتورانو لومړنۍ ډلهییزه عدالت غوښتنه د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو شاوخوا څلیر ویس خزینه مطرحو سناتورانو د یو ګډ لیک په لیکلو لولسمشر جو بایدن غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د وروستي ناسم وضعیت لپاره د یو پلان جوړ کړي چې له مخې د دغو افغان ښځو ستونزو ته رسیدنه وسي. د دې ډلې مشري چې سناتوره شیلی کمپیټو او ډیانا فینستین کوي پرون پنجشنبه په یو لیک کې ولسمشر بایدن ته خپلې اندېښنې شریکې کړې چې د افغان میرمنو لاسته راوړنې د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ دي او د دوی د خوندي کولو لپاره باید یو بین الافغاني پلان جوړ کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي د افغان میرمنو او نجونو د ساتنې لپاره د مشروع افغان حکومت او نظامی ځواکونو نشټوالی خځې او انجونې اوس د طالبانو د رژیم د وحشت ګوښه کولو او د ژوند او ازادۍ څخه د انکار له امله له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو هغه مشران چې ژمنې کړې وي چې د نوي حکومت په چوکاټ کې به له ښځو سره ښه چلند کیږي په دې ژمنو عمل نه کوي. ښځې د هدفي وهلو او وژنو قرباني شوي او د نارینه وو سرپرست پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. په دې لیک کې د افغان نجونو او ښځو له تعلیم او دندو د بې برخې ګرځولو باندې هم ټینګار شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعال لینې په نړیواله کچه په ځنګړی توګه د امریکا لوري د دې ډول څرګندونو او کړنو هرکلای کوي او وایي چې د مهال افغان جونې او خځې تر بل هر وخت ملاتړ او عدالت غوښتنې ته اړتیا لري. له دې جلې د خزو د حقونو او مدني فعالې زرمینې کاکړ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
د ټول افغان میرمنې ستونزې لپخوانم ډېر زیات شوې دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه، هیڅ یو هم نه پوهیږي چې آینده به څه وشي، بس په یو نامعلوم لور روانې دي. زه فکر کوم دا موضوع به د افغان میرمنو لپاره او
د غوتلیرویس امریکایي سناتورانو د افغان میرمنو د هغو لاستراوړنو یادونه هم کړي چې تیر کال راپور شوی دی. دوی لیکلي له افغانستان څخه د امریکا وتل د افغان ښځو او نجونو لپاره لاستراوړنې له خطر سره مخامخ کړي. ښځو د پوهنتونونو درجه ترلاسه کړې، د کار ځواک سره یو ځای شوي او د افغانستان په عامه ژوند کې برخه اخیستې. تیر کال د اټکل له مخې 3.5 میلیونه نجونې په ښوونځیو کې وې، 3000 ښځینه محصلینې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې شامل وې. ښځو په سوداګرۍ او حکومت کې برخه درلوده. تیر کال د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونو راپور ورکړ چې څه باندې زر خزي متشبث فعالیت کوي. همدارس خزي د افغان حکومت په لوړو څوکیو کې ټاکل سوي وي. امریکایي سناتورانو داسې مهال د اندېښنې مطرح کړي چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د طالبانو لولوري د خزو د ژوند ګواښلو او آن د وزنو راپورونه ورکړل سوي دي. همدارنګه په دې وروستیو کې له دندو او زده کړو د خزو او انجونو بے برخې ګرځول بل هغه څه دي چې په کوردننه او بهر یې پر طالبانو ګڼې نیوکې راپارولې دي. خو طالبان بیا دا ردوي چې د دوی لوري د افغان ښځو او نجونو ته ګواښونه او ستونزې موجودې وي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ښځو ټولو حقونو ته د هیواد د ملي ګټو او اسلامي شریعت له مخې ژمن دي. خو ښاغلی کریمی وایي نړیواله ټولنه او امریکایي چارواکي باید له دوی سره د احتمالي ستونزو د حل لپاره رسمي او مستقیم مذاکرات وکړي او د هغې لپاره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل اړین دي.
په دې اړه باید ووایم چې هغه تجربې چې په تیرو شلو کالو کې نتیجه نه دور کړې ناکامه نسخې وې. د دې پر ځای باید مفاهمې ته او ډیالوګ ته مخه سي ترڅو د اسلامي امارت سره تفاهم وسي. اسلامي امارت باید په رسمیت وپیژندل سي. د دې لپاره باید کار وسي ترڅو اسلامي امارت یو مسؤل او مطرح جهت په توګه له هغو هیوادونو سره چې د اسلامي امارت څخه غوښتنې لري د هغوی سره مستقیما او په رسمي ډول باندې مکالمه وکوي، مفاهمه او مذاکره وکوي ترڅو کومې ننګونې یا چالشونه چې په مخ کې احتمال شته د کیژ له منځه یوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو د حقونو او ازادیو لپاره په افغانستان دننه هم څو ځلې د افغان میرمنو لولوري لاریونونه او اعتراضونه سوي دي، خو تر دې دمه یې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې د ملکیانو پورې وکور د امریکا د بریټ پاړه د امریکا د دفاع وزارت څرګنده شي چې په دې بریټ سره قانوني سرغړونه نه ده شوې. د کابل هوایی ډګر ته نږدې پورې وکور د اگست په 9 د بریټ پترس کې د وی کورنۍ د وو ماشومانو په ګډون لس ملکیان ووژل شول. امریکایي چارواکي وایي څه چې دوی موندلي د اړیکو په پروسه کې اختلالات وو چې ډېر خلک پکې شکیل دي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د بریټ پاړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه بریټ سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګوست په 9 په دغه بریټ کې د یوې کورنۍ د وو ماشومانو په ګډون لس ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د وسله والو ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگټن کې خبر وړاندې وویل چې پلټون کې ټیم هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه بریټ ترسره کوونکو ټیم ارزولي او پر اساس دغه بریټ ترسره کړی وو. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ دغه بریټ د اجرا کوونکو مکالمه هم وارزولې. جنرال سعید وویل د نه د موندلې چې قانون یا د جګړې له قانون څخه د سرغړونه شوی وي. هغه همدارنګ وویل چې داسې څه هم نه دي موندلې چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د موندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډېر خلک پکې ښکیل دي د سبب شوی چې دا پېښه رامنځته شي. پنټاګون د پیښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یو پاڼه کې خبره کړې او ټول راپور چې محرم دی نه دی خبر کړی. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور لمخې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د دغه ترسره شوی بریټ په لومړي ورځو کې د دې بریټ دفاع کوله او ویلو چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریزي پنهخه کړی وو. خو ورسته له هغه چې امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په دې اړه د خپل څېړنې نتیجه خبره کړه، د سپتمبر په 18 امریکایي جګپوړي قومندان د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزي دا ومنل چې په دغه بریټ کې یوازې ملکی وګړي وژل شوی او هغه یو تراژیک تیروتنه وبلله. د نیویارک ټایمز په څیړنه کې ویل شوی چې په دغه بریټ کې هیڅ یو ترهګر نه دی وژل شوی بلکې په غلطۍ ملکی وګړي پنهخه شوی دي. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یو اعلامیه کې ویل چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته باید تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ به هڅه وکړي چې پاتې غړي امریکا ته وروغوړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه بریټ څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر په هغه بریټ کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی د دیارلسو امریکایي سرتیرو په ګډون له 100 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول.
ازادي رادیو. ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. استرالیا له افغانستان سره د کرکټ هغه یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړ چې ټاکل شوی و د نومبر په 28مه په استرالیا کې ترسره شي. جزئیات له مجیب حبیب څخه.
استرالیا له افغانستان سره د نومبر په وروستیو کې واسنې ټیسټ لوبه وځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن تایید کړی ترڅو چې په افغانستان کې وضعیت نوی معلوم له افغان لوبډلې سره واسنې پلان شوی ټیسټ لوبه ځنډوي. د دې پریکړې لوی علت په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنیدل او سره راغلي تحولات یاتیږي. استرالیا ویلي چې د یادې لوبډلې د ځنډې لوبې بل علت دا دی چې په افغانستان کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی. د استرالیا د کرکټ چارواکو د هم ویلي ک په افغانستان کې خزینه کرکټرانو ته د لوبې او ورزش اجازه ورنکړل شي د دالو بابا بیا هم وځنډول شي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان او نړۍ کې د خزینه او نارینه وو د کرکټ دیود لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالت تا په کتو سره تر هغه چې وضعیت نوی معلوم لوبه ځنډو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر په 28مه له استرالیا سره خپل یوازینی ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې پایل کړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلینو مخکې په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ په بندولو باندې توند نیوکه کړې او ګواښ یې کړی و چې له افغانستان سره به ټیسټ لوبه لغوه کړي. د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ارون فنچ ویلي چې له افغان کرکټ ټیم ملاتړ کوي څو وده وکړي او ټیسټ لوبې ته به بیا ژر وخت وټاکل شي. فنچ د کرکټ د نړیوال شراوریز جام د لوبو په لړ کې رسنوي ته وویل چې دا د کرکټ د نړۍ ته ډیره مهمه ده چې موږ وینو په ځانګړې توګه په وړو فارمتونو کې څومره د افغانستان د کرکټ ټیم په نړۍ باندې تاثیر پرېښودلی. د کرکټ د نړیوال شړاوریز جام تر پایل مخکې د کرکټ نړیوال شورا ویلي و چې افغان ټیم د نورو لوبډلو په شان په نړیوال جام کې لوبېږي او دوی ملاتړ کوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به تکرار نه کړي، خو په هیواد کې دننه او بهر ګڼ افغانان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. افغانستان دا مهال د کرکټ په نړیوال شړاوریز جام کې حضور لري او تر دمه یې په دغه جام کې له نامیبیا او سکاټلند دوی لوبې ګټلې دي، خو له دې سره سره کابل د نړیوالو لخوا تر فشار لاندې دی چې د سپورت په برخه کې به بندیزونه ورباندې ولګول شي که په نیوزیلند کې د ښځو په نړیوال جام کې برخه وانخلي.
و موریدل چې استرالیا له افغانستان سره د ټیسټ یوازینی میچ ټاکل شوی و راتلونکي میاشت ترسره شي، د 28 د نومبر ترسره شي لغوه کړی دی. د کرکټ لړګر د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن ټاکل شوی د نیوزیلند لنامي بیا سره او هند له سکاټلند سره لوبو وکړي. دا دواړه لوبي د افغانستان لپاره مهم دي ځکه چې د دوو لوبو نتیجه د افغانستان پر ټیم باندې اثر پرې باسي. دغه لوبډلې له افغانستان سره د نړیوال جام د شلو ورنو نړیوال جام په بي ګروپ کې سره یو ځای شوی دي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبې په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبې په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
ازادي رادیو په منځني سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان اوسیدونکو وایي کمرستي ورسره ونشي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کموالي او د نرخونو لوړوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ شي. د دوی په خبره چې د پخواني حکومت پر مهال لیبي خوا په سلګونو کسانو دولتي دندې لرلې، له بلې خوا د خوراکي موادو بیې هم کمی وي او د نړیوالو مرستې هم وي، نو د خلکو ژوند یو څه شو، خو اوس خلکو ډیر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
اویا کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوی ته ناستې. وایي پوخای د کورنۍ غړي کم وو، په لږز مکه او حاصلاتو یې ژوند تیرېده. په خبرې چې اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او د ځمکې حاصلات ورته بسنه نه کوي، او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي چې اخستلې د غریبو خلکو لباسه وتلی دي.
دلته زمګه هم کم ده نورستان کې، داسې عوایر نشته چې خلک ورنس منشي او هغې نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغې خریده خواره دي چې نورستان ولایت خلکو دپاره ډبلیو ایف پی لخوا نه کومک وختي وړ مثال نور خوراکي مواد غوړي لوبیا دال مثال داسې نور چې کومګي شیان دی باید همکاري ورسره وشي.
د همدی سیم یو تن ځوان صاحب داد همدرد به وای نه په ولایت کې خلکو ته هغه پوخانی مالداری پاتې ده او نه هم لکه مزمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت وسیدونکو سره عاجلی مرستي وکړي.
نورستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، زمکه هم دومره نشته، نفوس یې زیات شوی دی، پخوانی مالداری هم دلته نشته ده، دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس یې زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو مؤسساتو نه زموږ غوښتنه ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه خو چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدي چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدي، خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاسه او ګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخنی پیل شوي، که چیرته لری پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمی کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي، او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت له امله لارې هم بندیږي. په خبرې چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سه کال ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوي نه لیدل کیږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ د نړیوالو موسسو نه خاص کو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغه ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د خوراکي توکو لکموالی شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوی مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوی.
ستاسو ل پیغامونو
محمد داوود کې مړه د هرات څخه کې او د کورخ ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې د کوکولو د بادغیس او د غور و د هر اصاب چې راغلي وو، موږ دلته اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي، موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې وو کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. سو موږ درته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشردوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې راورسېږي، او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته وجو وسي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی، د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې 6500 افغانۍ محصول اخیست، چې موږ ته بالکل یو دروند بوج ده، یو دروند بار ده. یعنی موږ هم د اوچتی دا نه یو، بالکل د اوچتی دا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو. د مظلوم اولس په هیڅ صورت سره د وچتې دوه نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانک کار وي کنټرول دي سي، او که داسې وي چې د امارت اسلامي کار وي او د دوی په لحیه او قانون کې همدومره ګمرکي، نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو، او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راواردوو، بالکل به مال پرېږدو، نه به راواردوو، او چیرې به بله خپله مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی یم رادیو آزادۍ نه، ډېر ډېر مهرباني چې د موږ غږ دائم رسوري او رسوي. سلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پرشنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې، یعنی له دولسمه په جو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا په اړه اوریدل شي. په افغانستان کې په وروستیو کې د کورونا د پیښو په اړه باندې په منظم ډول راپورونه نه خپریږي. آیا کورونا زیاته شوې ده؟ کورونا کم شوې ده، کورونا ورکه شوې ده، او څنګه کېدای شي چې د کورونا د مخنیوي لپاره هلی ځلې وشي؟ د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې وړاندې پرې خبرونه کې اوریدل شي. اوس کندوز ته مخه کوم. په کندوز کې د غالیو پلورونکي او اوبدونکي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د وطني غالیو د پلور او پیر کورنۍ بازار ډیر سوړ شوی دی. دوی وایي که څه هم له څو کلونو راهیسې د وطني غالیو بهرنی بازار بې خوند و، خو بیا هم په کور دننه دغو غالیو ډیر پیرودونکي لرل. تفصیل پرې راپور کې.
په کندز کې د وطني غالیو اوبدونکو او پلورونکو شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو پر رامنځته کېدو سره د وطني غالیو بازار خورا پیکه شوی دی. شپېته کلن جان محمد د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي له څلوېښت کالو راهیسې د خپل روزګار د غالیو اوبدلو له لارې چلوي، خو په هیواد کې د نظام بدلون پر کاروبار یې منفي اغیزه کړې ده.
وقت قانون پرشی خوب بود مقصد چیز مردم می گرفتم می بردم خارج می رفتند حالا دیگه
خارج غالیو کاروبار خو خوب دی ورستیو کی زمو کاروبار پټه پوالار دی. موګل نړیوالو غوړو چې د افغانستان اوسنۍ نظام پر رسمیت پیژني تر څو بهرنیو هیوادونو ته زموږ د غالیو صادرات په ازل پیل شي.
د کندز د چهاردرې قلیزال او امام صاحب ولسوالو یو زیات شمیر وسیدونکو غالی اوبدونکو دي چې په ښه کیفیت او ډول ډول نقشونو غالۍ وبي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو غالۍ پلورونکي دېرش کلن محمد عمر آزادۍ راډیو ته وویل:
نظر در سابق مواد قیمت شدن، فروشات ما کم است، صادرات ما نداریم، تولیدات هم کم کردیم.
یعنی در پخوا پا پرتلا اوز در غالی اوما مواد گران شویدی، پیر او پلور او بهر تا صادرات نلرو، اوز در اقتصادی ستون رو سرمخیو. موگل نریوال طولنی وادو چه اسلامی امارات پر رسمیت پا پیجنی او در افغانستان کنگل شوی پیسی آزادی کری، ترچو پا حیوات که اقتصادی او سوداگریز فعالیتون بیازل پیل شی.
د نوموړي ولایت یو بل غالی پلورونکی څلوېښت کلن محمد سخی هم ورته خبره کوي:
فروشات ما خیلی پایین آمده، هیچ فروشات نیست، روز به روز مردم رو به فقر و
زموږ پیر او پلور پیکه شوی دی. د خلکو اقتصاد خورا کمزوری شوی دی، بانکونه تړلي دي او موږ خپلې پیسې له بانکونو نشو اخیستی چې پرې راکړه ورکړه وکړو. موږ له فعلي نظامه غواړو چې بانکونه خلاص کړي تر څو زموږ تجارت وده وکړي.
دوی خبرداری ورکوي که په افغانستان کې حاکم نظام وطني غالیو ته بازار پیدا نکړي، نو ښایي په دې ولایت کې د غالیو اوبدنې کارونه په ټپه ودرېږي او زرګونه کسان به وزګاره شي. په کندز کې د غالیو اوبدونکو او پلورونکو د ټولنې مرستیال حاجی مراد آزادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا 60-70 فیصد کارګرای خود جواب دادیم، یک 20 فیصد 60 زیر صفر است کاروبار.
د بازار د نشټوالي لامل موږ د خپل کارخونې شپې ته سلنه کارکونکي جواب کړل، ځکه د غالۍ او کاروبار صفر تر راټیټ شوی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د ټولو لس کاروبار ښه شي.
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم د غالۍ پلورونکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به یې د وطني غالیو بازار وده وکړي. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت وایي:
اتاق تجارت من حیث حامی سکتور خصوصي همیشه تلاش کرده تا ای صنعت را
د سوداګری خونه د خصوصي سکتور د ملاتړ په توګه کوښښ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي او په دې اړه ښه برنامه زمونږ تر لاس لاندې دي. په هیواد کې د سیاسي ثبات په ښه کېدو سره د وطني غالیو د بازار موندنې چارې به هم ښه شي.
د کندز غالۍ له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي، ځکه په هیواد کې نن او بهر زیات مینوال لري. خو د دې ولایت غالی اوبدونکو او پلورونکو له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي تر څو دغه صنعت نور هم وده وکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ. خپل کیسه چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4022 12 شپږ 41 01.
ازادي راډیو په منځني سپد 12:18 په ټول افغانستان کې اوري وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. خو اوس 12:13 شوي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د امریکا ځینو سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې ده چې پر طالبانو فشارونه راولي. استرالیا ویلا افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په کوم کې و روانه میاشت ووسی و ځندوله. فرانسه وی که ایران پارټی می موضوعاتو کې همکاري ونکړي. لخبول شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماټیک اقدام وکړي. د سودان پوزي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشی کولو امر وکړ چې تیر اونې د پوزي کودتا پر مهال نیول سیو. او د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د واشنگتن له فشار سره سره بعد تیلو لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن او نور مصرفونکو هیوادونو پر دغه سازمان فشار راوستلی چې د تیلو د بایو د چچیدو لپاره خپل تولید خورا زیات کړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو پر مسئله خبری کوو. په دغه هیواد کې ټولټال په کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 1,65,000 اوښتی او د مړو شمیر تر 0,000 زیات ثبت شوی دی. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې د نظام له بدلون سره په زیاتو ولایتونو کې روغتیایي خدمات ټکنی سوي او خلک هم د پخوا په څیر د کورونا ټیسټونو ته زړه نه ښه کوي. په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وایرس تازه څپې څومره خلک اغیزمن کړي او په دې برخه کې خلک کوم تدابیر په پام کې ونیسي. دوه ډاکټران مو میلمانه دي. ډاکټر خیبر کلیوال چې داخله ناروغي متخصص دی، دغه راز ډاکټر زلمی رشتین چې د افغان جاپان د کووید 19 ناروغي د درملنې روغتون رئیس دی. دواړو ته شرغلاست وایم. کلیوال صاحب، اول تاسو ته راځي چې څه فکر کوئ چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي، دا پیښې د کومو کسانو لخوا فکر کوئ چې لوړې شوي؟ د هغو کسانو لخوا چې واکسینې کړي که د هغو کسانو لخوا چې واکسینې نه دي کړي؟
معلومه ده کرونا یو ستر انساني فاجعه وه. په دا اواخرو کې په افغانستان کې چې کله دغه نظام بدلون کړی دی، د نظام د بدلون نه وروسته دغه پیښې یو ځل بیا مخته زیاتېدو دي. هغه علتونه خو یې معلوم دي چې د خلکو کوچېدنه ده، یو ځای نه بل ځای ته د صحي خدماتو هغه کافي اندازه لاسرسی نه دی چې خلکو ته باید ورسېږي، د هغې کمښت دی. دغه ټول هغه ننګونې چې په افغانستان کې یعنی د کرونا د بیا تازه کېدو او د دې د پیښې د لوړېدو سبب شوی دی. مګر په نورې نړۍ کې هم هغه څرنګه چې مصیبه وه، لکه په یو ښار کې د لاکډاون نه وروسته په تدریجي شکل سره بیا د خلکو ګڼه ګوڼه په ښارونو کې زیاتېدله، او د دې د وجې هغه کسان چې دوی د واکسینیشن د پروسې نه پاتې شوي وو، خصوصا هغه کسان چې هغوی د واکسین نه یو ډول ویره یا اضطراب لري، د دې خلکو د بیا یو ځل د یو ځای کېدلو له کبله نه ټول هغه کسان چې د کرونا نه واکسینیشن نه پاتې شوي وو، یا هغه سپارښتنی چې د دبلیو ایچ او لخوا نه شوي وي، یا د همغه وزارت د تعامې لخوا نه بلکې دي، ورته هغه خلکو په کافي اندازه نه دي عملي کړي.
ډاکټر صاحب زلمی رشتین، تاسو ته هم راځو پروګرام ته شرغلاست. ستاسو روغتون ته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر مراجعه کوونکو زیات شوی که فکر کوئ چې تر پخوا دغه شمیر کم شوی؟
زموږ په روغتون کې څو وخت کېږي، تقریبا دا دوه میاشتې حالات تقریبا په کې شکل باندې دي، یعنی کومه ورځ داسې 15 مریضان کم، کومه ورځ زیات. معمولا 50 مریضان موږ شاوخوا بستر لرو. حال دا چې په دریمه صفحه کې کله چې اوښته ورسېدله، موږ یو سل او اویا ناروغانو پورې کم بستر درلودل. دلته ولی واقعا زمون د تخصص فروختون کې ډیر نه دی په هفته دوا هفتو کې خو دا څه وو چې درې څلور هفتې میاشت مخکې مونږ ته یو کیس یا دوه کیسه هم مثبت نه راتلل نو اوس ورځو کې زمونږ درې څلور نهایت پنځو پورې کیسونه چې مونږ خوشا پنځه ویس ډېر سمپله واخلو هغه معنه کړو نو څلور پنځه پکې مثبت راځي.
بله ډاکټر صاحب کابل کې همدغه ستاسو روغتون د افغان جاپان روغتون سره طبيب څو ورځې مخکې خبرداری ورکړې و چې د هوا له سړېدو سره ممکن په افغانستان کې د کورونا وبا څلرمه څپه ډېر کسان وځپي. څومره اندېښنه په کار د مخ کې ډاکټر صاحب کلیوال یادونه وکړه چې خلک ځینې سپارښتنې په پام کې نساتي، ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
واقع دلته چون څلورمه څپه په خوا د ته انګره کېدل چې مخکې به راغلي وای ودلته چې نظام تبدل شو تاسو ته ټول د بستر معلومه ده یو هغه په کورونا پاغه باندې په اصطلاح تاثیر وکړ په دې معنی چې بندرونه یا بارډرونه مکمل ډول باندې بند شو. هغه وخت سره د دولت لخوا قرنټین نو وضع شوی خو ولې د قرنټین په شکل باندې یو حالات راغی پردن دولتي ادارې ټولې رخصت چلی مکتبونه دغه اوس جنکیانو مکتبونه پردن نشته یعنی 50% په دې باندې اوسم هغه نشته د ادارې هم تقریبا نیم نیم کله دي یعنی دا خپل زما په نظریه او تاثیر ممکن دغه و بیروبار هغه غړګونه به چې په خوا په خار کې و هغه غړګونه چې مخکې به دغه سفر راغلی وای هغه غړګونه نه و سوب نه ګرځیدل نو په دې اساس باندې هغه سفر چې مخکې به راغلی وای رانغله هم.
ډاکټر صاحب خیبر کلیوال کدا راته وای چې د طالبانو حکومت د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې لپاره کومه تاګلار لري یا له تاسو سره کوم تاګلار دوی شریکه کړی دی چې تاسو نظر واخلئ چې په دې برخه کې دوی به څه اقدامات کوي؟
ګوري د کورونا وبا لپاره لا تدین د پوری اوسنی حکومت هیڅ کوم د خاص یعنی هغه سپارښتنه چې په خوانه کې دی وڅ نه کیږي صحیح ده چې ننګونه باید ورکشاپونه دوی اخلي په کماندا ځبانې عامه دادی کفایت نه کوي. کله چې مونږ درې میثاقیت داخل شولو هغه پیچ ته ورسېدل او بیرته په نزول باندې شولا دلته یو اندازې خلکو هم په هوا شوه وو. پر مثال هغه کسان چې غوی په دولتي ادارو کې کارونه کول هغه پوری خلکو دغه خلکو د کرنټین بعضی چې په نظر کې نیولې وو یعنی وګورئ په دې مونږ تاسو خوشاله اوسېږو چې اوس هم کله چې په مخابراتي شبکې کې چاته مونږ ټلیفون کوو هغه پیغام اوس هم په بعضو سیم کارتونو باندې وی اما په روستي وختونو کې چې کله دغه دوه میاشتې کېږي تحولات رامنځته شوي دي هغه سي امکانات چې په خوا له تر دې دمه څه نشته پکې.
کلول صاحب کله چې په افغانستان کې له خلکو سره خبره کوي یا د کورونا وبا یادونه کوي هغه وایي چې کورونا پیش اوس نسته او کورونا وبا د دې په وینا چې ختمه شوی ده دغه خلکو تاسو ته سو وینا څه ده چې کورونا وبا په افغانستان کې ختمه ده که خلک یې بابي زګنی؟
هغه خلک دا فکر کوي چې یره ولاده یو اختلاف باندې د خلکو ذهنیت خرابول دي چې ولا کورونا نشته دا چې کورونا نشته د خلکو لري فکر شو دي دې په کله باندې فکر وکړي کورونا شته به برحاله ده په افغانستان کې شته ده په سیمه کې شته ده په ګاونډیانو کې شته ده کورونا شته دا موږ نه وایو مګر کدا غا څوک را خبره کوي چې کورونا نشته دي فکر کوم چې دا صحیح خبره نه ده دا د خلکو په ذهن باندې منفي تاثیر لري کورونا شته او به جدي ونی شو.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین یو چا چې د پخوانی حکومت کې لمړی ډوز واکسین لګولې بل ډوز یې تر اوسه پورې نه دی لګولې څومره وخت کولای شي چې دویم ډوز واکسین ولګوي چې د خوندیتوب هغه کچه لوړ شي؟
دا د واکسین نوې پورې لري کوم رحم ده نمود دی چې د واکسین مبارک شته ده دلته افغانستان کې درې قسم واکسین دي لکه ویشل هندي ده هندي ده چینایي ده او هغه ده امریکایي واکسین ده جانسن. نو هغه واکسین چې هندي واکسین ده هغه موږ وایو تاول دوز ولګیږي نو دوز تشپاړه ساتو پورې کولای شي چې دوز ولګي. چینایي واکسین چې ده اول دوز چې ولګو هغه تسلور مې افتي پورې کولای شي درې مینه تسلور مې افتي پورې او جانسن واکسین چې ده یو دوز ده دوم دوز ته ضرورت نشته فعلاً.
نو که تر دغه مودې پرې واوړي زیات وخت ور باندې تیر سي دویم دوز بیا هم تاثیر لري؟
نو لازم نه دا چون راهنمود کې دغه لیکل شوی دي چې تسلر اصلو رابطو پورې وګي یعنی معنا کته اول کو تیوی اپ تی پورې وی میاش پورې به دوسی یعنی اصلو رابطو کې کچره ونه شپانه سب تو پورې معنا دا اول دوز شپانه سب تو پورې مغه کوي مافیات ور کوي. نو زما په نظر باندې چون دې مافیات مجموع کې دومره مافیات نه ده د سلور افتو پورې سلور میاشتو پورې وي تاسو میاشتو پورې ممکن مافیات ورکی تاسو میاشتو نه ورسته بالکل مافیات ختم شي ابل دوز بیا باید لسر دوزونه شروع سی.
بلی ډاکټر سبغو کسانو ته چې په افغانستان کې چې واکسین نه دی لګولې ستاسو سپارښتنه څه ده چې دوی د دې وایرس یا د دې ناروغي په انتقال کې څومره رول لري؟
نو هغه کسانو چې واکسین نه دی لګولې هغه ته زموږ سپارښتنه هم ده چې زر په زر دې واکسین ولګي، ځکه اوس خو په کمپاینونه شروع شوي دي، موجود ټول خلک دي واکسیناتوران او ځای په ځای سهولتونه ورته برابر شوي دي، تر څو چې دوی خپل ځان او ټول جامعه دغه کارګری ناروغي څخه وژغوري.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، پښتني خورا زیات دي. ډاکټر صاحب خیبر کلیواله دغه راز ډاکټر صاحب زلمی رښتین، ځینې اوریدونکو هم په لاین کې دي، ممکن دوی هم ځینې سوالونه ولري، د دې ځینې پښتني به راوخو بیا به ورسته تاسو ته وخت درکو چې خپل نظر وایست یا هم دوی ته جواب ورکړي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بل محترم زه راز محمد هدایت د هلمند ولایت مرکز در سره په تماس کې.
مهرباني وکړئ هدایت صاحب.
بل از ما و ټول هیوادوال ته یو توصیه ده چې مثلا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل چې باید د کورونا کم د کارغنن وایرس چې دی دا باید کنانم په جدي توګه سره ونیسو او داسې یو سر په نظر ونه ګرځو، ځکه چې دغه زموږ څه د افغانانو د بهترین پوهې د نه لامل خاطر څخه دغه وایرس چې دی دا ډیر خپریږي هم ډیر صلاحیت کوي، نو باید موږ او تاسې ټول هیوادوال دې ته ډیر متوجه وسو او په جدي توګه بیا بل اخره په دې ژمي کې چې معنا دا خو د زکام سره هم ډیر اړیکې لري، باید ډیر ساتنه د ځان او د خپل اولادو د خپل ماشومانو د مور پلار د ټولو هم په هونه ورکو او ساتنه وکړو د خپل واسه پرې.
ډیر مننه تاسو سپارښتنه اتمن اوریدونکو واوریدې. بل اوریدونکو ته هم ورزو د دې نظر به واورو یا هم کومه پښتنه لري دا غوي پښتنه به د ډاکټر صاحب سره شریک کړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
وعلیکم السلام. احمد بن ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس یم. زما نظر خدا دې چې د افغانانو ترمن چې دی بل خصوص زمونږ او تاسو په د جامعه کې چې سنتي جامعه ده د پوهې کچه ډیره ټیټه ده، هغه ته هم په حواله ده شوی خلکو ته کدا د ټلیفون لارې دا په ټلیفون کې کم غږیز وایس کلیپ سب شوی و مخکې د زنګ نه باورې او راول کېدو دیم د سم نتیجه نه دا ورکړې، ځکه موږ د افغانانو د پوهې کچه دونه کم ده چې هغه خبرې چې په دې ټلیفون کلیپ کې به کېدلې هغه خبرو باندې نه پوهېدل چې دا څه وایي. موږ ته زموږ د پوهې او د علم کچه ډیره ټیټه ده، په دې عادي خبرو سره نه پوهېدل. زه هم چې دا عامه پوهاوی وشي د دې لپاره او خلک په دې پوهې کړل شي، نو خلک په خپل راځي کېږي تر څو چې ځان واکسین کړي او د دې ناروغۍ نه ټولنه جامعه خپل ځان موساتي.
بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو د دوی تماس هم رخصت وي دی. مهرباني وکړئ.
مننه نرحمان افغان انیما د خوست ولایت نه ولسوالۍ.
افغان سه په خوست کې وضعیت څنګه دی؟ خلک د کورونا وبا لکبل لګول سوي محدودیتونه رعایتوي؟
دا چې د نظام په بدلی سره خو د کورونا وضعیت هم تغییر خورلای، په خو هم خلکو مثلا دغه کومه بدمرګه ناروغي چې دا جدي نه ګڼله، اوس مو د خلکو څخه دا وښتنه ده چې دا بدمرګه ناروغي جدي وګڼي، احتیاطي تدابیر ونیسي. خدا چې وضعیت تغییر خورلای دی، په لارې پرتو سیمو کې وضعیت ډیر خراب دی، اصل وګه ده او څه روغتیایي سپارښتنه نه عملي کیږي. نو له دولت څخه مې هیله دادو د نړیوالو څخه چې د ولر خار غریب ورسته هر څه چې په پام کې لري په وخت سره ورسته.
ډیر مننه تاسو نظر وړاندیز هم واوریدل سو. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د ځینو اوریدونکو تماسونه تاسو واوریدل، ځینو یې سپارښتنه درلوده، له ځینو نور سره پوښتنه به تاسو که په لاندو ټکو دوی سره خپل نظر شریک کړئ، بیا به ډاکټر صاحب زلمی رښتینی هم خبري وکړي.
دا چې ټول ورونو یې دا نظرونه زما خوښ شو او اکثر یې کورونا دی هغه کوم سپارښتنه چې موږ ته د عامه روغتیا د وزارت له خوا شوې ټول تعقیب په هغه باندې. خو زه خپل شخصا یو دوه نظر لرم. یو دا هغه اوریدونکي چې د ما غوري دوی انټرنیټ ته لاسرسی لري او په لیکنه او دوستانه باندې کوي، حدیا کال دوی به تخپلو فیسبوک پاڑو باندې یا نورو هغه انټرنیټي وسایل چې دوی سره دی بیت استفاده کوي، دغه پیغامونه دغه پیکجونه وړاندې کوي عام خلکو ته چې دا غوي ذهنن د کرونا په مقابل کې جوړ شي چې آیا کرونا وایرس دی ناروغتیا جوړي ژوند ته تهدید دی او یو سره فاجعه ده. دوما خبره تر ټولو مهم زمنګا او تاسو د دې ټولنې هغه بهترین فشار علما دي او کچیر تا هر یو مولوی صاحب چې جوندی پورز باندې دوه دقیقې یو دقیقه یوازې د کرونا په دغه خبرو باندې ولګیږي چې څنګه کولای شو ټولنیز واټن مراد کو څنګه کولای شو دغه ناروغي له منځه یوسو څنګه کولای شو یو ناروغ تداوی کو
ډېر مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین د کمپاینونو یادونه وسوه د اما پوهاوی یادونه وسوه دغه هغه مسایل چې په شاري سیمو کې شایي عملی کول آسان وي په کلیوالو سیمو کې تاسو سپارښتنه څه ده چې څه باید وسی
ورن دا ټول په افغانستان کې ډېر صحیح مرکزونه دي لهل پوسټ نیولې د ویلیټو او د ویروختون پورې مختلف مختنه په هر صحیح مرکز کې د زیری تعلیماتو په نامو باندې یو برنامه وجود لري کاغنر چې ډاکټري معمولا الته دی پیډی پیشنټ ناروغان مراجعه کوي او روټین واکسینونو ته مراجعه کوي په سلهاو کسان نو امغلته هغه کسان شته دا امغه کسان چې صحیح تعلیمات کوي په کې د کورونا د وایرس په حق هم باید ورته هغه صحیح برنامه صحیح تبلیغات ورته وړاندې کړي
ډېر مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین که اوریدونکو په لاین کې دوی ته ورزو دوی ممکن بیا هم ځینی پښتني ولري یا هم ځینی سپارښتنې نورو کسانو ته چې د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره څه کارونه وکړي یو اوریدونکو ته ورزو چې زنګ وهلې دی د دوی نظر به ووري
امانه سالي سلام سلامونه قبول کړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ربانی
کورونا خو د سیو په دې هغه کفر اسلام نه کوي یعنی اول خو زدا خبره کوم چې باید دغه اکیله د بین اولاد شي مخکمه د خبرې کېدلې باید دغه اکیله د بین اولاد شي چې دا کوپر نشي مسلمان نه شي او مسلمان د شي او کوپر د شي او دا او مسؤلیت مول ما او تم راځي دی چې په شارونو کې هلا د خبرې څنا څه باید په قرا او قصباتو کې علما خلور خلق باندې پوزه شي باندې پوزه اشخاص باید خپل دغه مسولیت ادا کړي باید د اغایي خلکو ته ورکړي دا قرباني د پرورماو باندې لازم ده چې د ولادت خو نه خلک ګوري
دوړو میلمنو ووري دروسه به دور باندې تبصره کوي بل ورډون کې تبرز دوی هم زنګ به هله دې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
مننه خپلواک مل پکتیا نه اړیکه نیولې
مهرباني وکړئ تاسو आवाज اور مخکې مهم لیک چې تماس نیولې وو
پکتنه مې دا کول ډاکټر صاحب محترم صاحب د جنسن
مننه اواز مصافانو خود مر پوسولو ک چا د جانسن اند جانسن واکسین یو ډوز لګولې وی دویم ډوز کوم تاوان ورته لري او کنه بل وردون کته ورزو دوی نظر به وورو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی دي هلي وړاندې کوم د مشرقي نتا سره لاین کیما
زما
د ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه ده یو څوک په کرونا باندې اخته وي دا په دغه د اخته کېدو په وخت کې د واکسین اخیستې شو کنه او کو واکسین واخلي آیا ګټه ورته لري او کنه
ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د دین اوریدونکو پښتنې وي کې یو تاسو جواب کړی مهرباني
زه دغه د یو ورور په پښتنه خو زو اندازه پوه شوم چې د کرونا واکسین کچی په سړې په ناروسیا باندې اخته وي دغه وخت کې واکسین ورته ورکول څنګه وي پوری واکسین کوم کو تاسو خپل تعریف کو دا د میکروب اگر نیمځوان دی شکل دی چې موږ بدن ته داخلو او د بدن د معافیت په وړاندې باندې خپل بدن په وړاندې د معافیت خپل واکسین عمل کار کوي نو څنګه چې یو شخص په کرونا باندې اخته شوی دی په هغه باندې په خوانه دغه وایروس عمل کړی دا معافیت سیستم یې اندازه کمزوري شوی دی او په دغه وخت کې موږ به هر نه لا پسې دا واکسین ورته ورکو چې دا خپل باندې هم یو ریس فاکتور دی یو خطرې فاکتور دی انسان د بدن لپاره بهتره لار ده دا چې کله کرونا د دې په وجود کې صفر شولا د کرونا انټي باډیان ختم شولې کولای شي چې دا ځان کرونا کی چې کرونا باندې کې چیر د یو کس اخته شوی وي آیا هغه بیا په کرونا اخته کیږي شي کنه دغه د سی خاص ثبوتونه چې موږ لرو چې دا د تقاتی ډول باندې په کرونا اخته نشي ځکه هغه کسان چې موږ لیدلې په افغانستان کې چې کوم واکسینیشن شوی دی روسه اکثریت چې یو نیم د سناریو پیدا کیږي چې سره د دې چې کرونا د کرونا واکسینې مغستی دي خو بیا اراز او علائم او د کرونا پیخه پکې مثبت شوی ده
ډېر مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین د دنیا وردون کو پښتنې شایي تاسو لزان سره یادښت کړی وي مهرباني وکړئ د جانسن اند جانسن د واکسین په اړه هم اړین کې پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب، که چا دغه واکسین لګولې وي چې په یو دوز کې لګول کیږي
او بیا تقریبا یو ډیر د خپل چې تجربه لرو د افغان جاپان څخه موږ سره مشورې څنګه کوي، یعنی د ډیر کسانې موږ پرسنل داتا وو چې یو کرتي اختشل ورسته له تداوی نه بیرته منفي راغله، هغه یعنی کورونا منفي شله، خو بیا دوه درې میاشتې وروسته یا څلور میاشتې وروسته چې بیا هم اختشل، ولې خوشبختانه بیا هغه سیر نه لري شدید لکه څنګه چې اول تر کې شدید سیر لري.
بلې ډاکټر صاحب، که تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو چا واکسین هم لګولی وي ممکن په دې ناروغي اخته سي خو علایم یې ډېر خفیف وي، دغه کس چې خفیف علایم لري کولی سي نورو کسانو ته وایرس انتقال کړي؟
نو حتما ولې نه، خو ما درته ویلې دا خپل مونږ سره چې بعضې کسان راځي یا زموږ خپل سټاف یو کار کوي اخته شوی دي، لکه اول پیره کې چې څومره شدید وو دوه پیره کې دومره شدید نه وو، خو ولې د انتشار هغه خو لري هغه کوم سی هغه چې دي لاکوین دي هغه باید مراد په هر صورت کې.
بلې دغه کسانو ته ستاسو لارښوونه څه ده؟ هغه کسان چې علایم لري د کورونا وایرس چې دوی ستاسو په نظر باید کوم ټکي په پام کې ونیسي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره هم د روغتیا نړیوال سازمان اصول او مقررات بدلیږي؟
هغه خلکو لاکوین چې تل د عامه روغتیا وزارت یې کارتون کې کوي چې معمولا لکه تم چاراز علایم لري هغه ناروغان باید یا کسان باید قرنطین شي، فاصله مراد شي او خپل حفظ الزهره ته مراد شي تر څو چې نور جامعه او نور کسان په دې باندې اخته نه شي دا باید مراد شي.
بلې، په ځینو روغتونونو کې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته د دې په خبره چې له دریو څلورو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ورکول سوي، ځینې ډاکټران مجبور سوي له افغانستانه ووځي، ځینې مجبور سوي له کار لاس واخلي، ځینې نورو اعتراضونه پیل کړي دي. دې مسلې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې هڅې څومره اغیزمنې کړي؟
کله چې تحول رامنځته شو اکثر خلک د افغانستان وتی دي، چې په دې کې به ډاکټرانو په هم تللی وي ډاکټرانو به هم پرې ودی سي. او آیا تاسو فکر کوئ چې یو سړی څلور میاشتې ماښ وانخلي نو دا خو مار نه دی چې خاوري وکړي، کنه مجبور دی چې ځان لپاره یو مړی حلالي روزي د ګټلو لپاره پیدا کړي. هغه ډاکټر صاحب چې خصوصا یعنی زه په دې اوسنی وضعیت کې که وګورو په افغانستان کې د طبابت کارکونکو واقعا چې دا تلان دي، ماشات هم په هغه ډول باندې نشته دی چې څومره دوی ته باید ورکول شوی وي. حتی په افغانستان کې د ډاکټر صاحبانو حق الخطر نه خوتي، بلکې هغه خپل ماشه په وخت باندې ورکول کیږي. کله چې دلته دغه مشکلات رامنځته کیږي ډاکټر د اقتصادي مشکلات له کبله مجبور دی چې بل خلا شي. نو دا معلومه خبره ده کله چې ډاکټران د دې صحنې نه وځي تر دې دمه پورې خو الحمدلله په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو تمه او توقع وه چې دومره ډاکټران به وځي دومره نه دي وتلي، تر هغه حالاته پورې خپل سیستم روان دی، ټول ډاکټر صاحبان په خپلو ساحو کې دي. خو که چیرته دغه د ماش بندېدل او یا هغه مز چې دوی ته په کراهاتونو کې اچول شوی دی دا ونشي، معلومه خبره چې مشکل پیدا کېږي. یو دغه د اتحاد بخش دی که چېرته په دې کې دغسې ترینګلتیا رامنځته شي نو یو ستره ناورین به رامنځته شي. هغه ډاکټران چې دوی په کرونا کې اوس باید لګیا دي کار کوي، دغه د 2019 نه د 2021 پورې دوی ډېر اکسپرټ شوي دي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، تاسیات من په جریان کې است چې د ایتالیا په پلازمینه روم کې د جیشل دلی غونډه پرون پلسوي د چنن هم دوام کوي او په دې سرمشریزه کې د نور مسایلو ترڅنګ د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لور چارو هم بحث کیږي. په افغانستان کې په عمومي ډول د دې اوبا په باب بحث شوی دی یا په دوامدار توګه دغه بحثونه دوام کړي؟
یو کوم چې تاسو په نو کوله ډاکټر صاحب نه دې پاک لا پر دی هغه په حق لاو درته زه اوسه یعنی موږ خپل د افغان جاپان روغتون تقریبا څلور میاشتې کېږي چې ماشینې دي زمونږ په خدماتو باندې ناوړه تاثیرات کړي دي. یعنی موږ حتی خپل پرسونل د پرسونل سره چې کله روغتون ته راځي کرا ورسره نه دي ژاړي، یعنی دا مستقیما تاثیر لري په ناروغانو باندې. ها خدماتو باندې په هغه چې کوم خدمات کېدل هغه خدمات اوس نه کېږي، ځکه کوم دې خاطر باندې زما په نظر چې ناروغان مراجعه کوم چې روغتون کې ولادت به دام هغه ناروغان چې موږ سره دي چې وایي هغه خدمات چې په پاتې د لوسنه کې چې دې چې دا نور ته انتشار چې نور ته دا خبره ورسیږي نو دلته د خلکو هغه اعتماد هم کمیږي په روغتون باندې. هیڅ دا تر څو چې د پرسنل د مشکلات حل نشي
هغه اعتماد چې د خلکو په موږ باندې و په روغتون باندې و ځکه افغان جاپان یوازینی روغتون ده په افغانستان کې غټ روغتون البته مرکزونه به ډېر دي خو غټ سینټر چې ده یوازې همدا ده چې ټولو ولایاتو څخه دلته موږ د کریټیکل خراب ناروغان راتلل او تداوي کېدل تقریبا شل 15 کسه هر ورځ یو نفر موږ ته راځي استفا ورکوي او نو دغسې دغه ته به توجه کوي او تا چې مخکې کومه پوښتنه وکړه ولا دغسې
ډاکټر خیبر کلیوال مخکې ډاکټر صاحب زلمی رښتینی یادونه وکړه چې حکومت باید ځینې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي، ځینې کانفرنسونه جوړ کړي. څه لارښوونه کوي تاسو چې په دې برخه کې نړیوالې ادارې څه کولی سي، البته له اوسنیو امکاناتو او شرایطو ته په پام سره؟
ما خو په اول خبرو کې درته ویلي چې ورکشاپونه، سیمینارونه د دغه ناروغتیا په وړاندې باندې خلکو عامه پوهاوی دا یو بهترینه لاره ده چې باید وشي. هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی دغه د اوس تقریبا دوه درې کاله په دغه کرونا کې کار کړی دی، دوی دوامداره دغه میټینګونه اخیستي دي، دغه کانفرنسونه یې کړي دي او دوی په دغه کرونا باندې نورو ډېر ښه پوهېږي. باید نړیواله ټولنه دا اوس چې د جی شل هېوادونو کومه غونډه روانه ده ما په نظر باندې باید د سیفي ټولنې هغه استازي چې دوی باید د افغانستان دغه اوسني شرایط ته په کتو باندې باید مرسته وغواړي. دا خو دې نه کېږي چې موږ تاسې دلته کینو او کار په خپل سر دې کار شي. نه، دې لپاره باید کار وشي. د کار دې دغه لپاره د پرمختګ لپاره باید داسې یوه طرحه موږ تاسې سره موجوده وي چې په هغه باندې د خلک قانع کړو چې په افغانستان کې
مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین. ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان هم اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ډاکټرانو یا د روغتونونو داسې یو اتحادیه شته چې نړیوال سازمانونه له هغوی سره په تماس کې وي د تجربو د شریکولو یا د هم یا هم د روغتیایي مرستو د تنظیم لپاره.
لدی سره زما په نظر وخت وخت پر ارتباطات نشي تر څو دغه مشکلات ته د حل لار پیدا کی. او علاوه له دې نه زما په نظر یوازې صحیح تبلیغات به هم ډیر هغه نه کوي، بسنه نه کوي. مهمه ده د معالجم پکې مهمه ده ځکه یو نفر چې اخته کیږي هغه معالجي ته ضرورت لري ډیرته. او اوس وخت کې مخکې ډاکټر صاحب چې مرته اشاره وکړه دلته موږ خپله قدمونه تربیه کړي دي. اوس موږ متخصصین هر ډاکټر هر نرس من لرو دغه خدمات په صحیح ډول باندې وړاندې کی.
ډیر مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام و چې د کورونا وبا د نوې څپې په اړه مو په دې پروګرام کې خبري وکړې. د پروګرام ملمنو ډاکټر خیبر کلیوال د داخله ناروغي متخصص، دغه راز ډاکټر زلمی رښتین د افغان جاپان د کووید 19 ناروغي د درملنې روغتون رئیس. لوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را وها او دا خبرونه یې شایسته کړه.
Shut up.